دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه درته وړاندې کو. د سیمې په خبرونو کې به واورئ چې چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې 28 د چین په جنوبي ایالت شینجن کې چې قومي شخړو ځپلې وژل شوي دي. سیمایزو مامورینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه د سې شنبې په ورځ شوې. د روسیې د شمالي قفقاز داغستان په جمهوریت کې امریکایي چارواکو د دویمې ورځې لپاره د امریکا په باسټن کې د اوږدې ځغاستې په وخت په بمي چاودنو کې د مشکوک کسانو تیمورلنګ او جوهر سرنایوف له مور سره کتلی دي. په ریپورټونو کې باور شي د افغانستان، پاکستان او د امریکا د درې اړخیزې غونډې په درشل کې د ناټو مومنشي له اسلام آباد په کلکه وغوښتل چې د تروریستانو مخه دې ونیسي. ناټو او روسیې د افغانستان له هوایي ځواک سره د مرستې مسله هم څېړلې ده. په دې اړه به درته ریپورټ وړاندې کړو. په همدې موضوع چې د ناټو مومنشي په بروکسل کې د سې شنبې په ورځ له پاکستان نه وغوښتل چې د وسلوال پرېنږدې چې هلته پناه واخلي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه وکړي، په دې اړه د شکریې بارکزی سره مرکه لرو. خو اوس په مو کې د افغانستان کورنیو خبرونه ده.
ناټو له پاکستان څخه وغوښتل چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي چې پر افغانستان بریدونه کوي، او په لغمان او ننګرهار کې لس وسلوال مخالفین وژل شوي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګډون کوي. دا غونډه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په ترڅ کې د امریکا په منځګړیتوب جوړیږي. تر دې مخکې د فبروري په میاشت کې په لندن کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو ترمنځ د برتانیا په منځګړیتوب درې اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. په هغې غونډه کې پریکړه شوې وه چې په شپږو میاشتو کې به د سولې لپاره یو میکانیزم جوړ شي. ناټو له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو سخت دریځو پر ضد اقدامات وکړي چې پر افغانستان حمله کوي. د ناټو سازمان عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون ناوخته په بروکسل کې یو ځل بیا وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو او وسلوالو خوندي پټنځایو نشته، او د لمنځه وړلو لپاره یې باید پاکستان اقدام وکړي. د هغه په وینا د پولې له پورې غاړې دغه حملې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ناټو هلې ځلې زیانمنوي. راسموسن وویل چې د دې بریدونو لپاره به ناټو خپلې جګړې ته شدت ورکړي. په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې په حصارک ولسوالۍ کې تېره ورځ ناوخته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک وایي چې د مرکز مهترلم او الینګار ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې څلور تنه وسلوال مخالفان چې غوښتل یې د سړک ترڅنګ مینونه ښخ کړي د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او د بلخ ولایت په درې ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته په راوتلو سیلابونو کې اووه تنه مړه شوي او شپږ نور له درکه دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر دایم کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مهرشاهي کسمګو شوردره او مرمل دی. تلفات انساني اووه کسان هغه مړه شوي دي او شپږ کسان لا تر اوسه معلوم نه دي چې دوی مړې به د کوم ځله پیدا شي.
خود بلخ ولایت د امنی قومندانۍ د امنیت امیر جنرال عبدالرزاق قادری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې لس تنه د سیلابونو له امله مړه شوي دي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له فریدې هوټ سیفي ناوړی.
چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې 28 تنه د چین په جنوبي ایالت شینجن کې چې قومي شخړو ځپلې وژل شوې دي. سیمه ییزو مامورینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه د سې شنبې په ورځ شوې ده. سیمه ییزو رسنیو ویلي چې نښتې د دې ولایت په لویدیز بیچو سیمې کې وروسته له هغې پیل شوې چې پولیس یو کور ته چې ګمان کېده پکې وسلې دي ننوتل. په راپورونو کې دا نښتې ترهګر عمل بلل شوی دی. د سیمه ییزې دولتي ویبپاڼې د راپور له مخې په وژل شوو کسانو کې 15 لسی پولیس او یا هم د ټولنیزو چارو کارکونکي وو چې یو لستنی د ایغوریانو په اقلیت پورې اړه لري چې د دوی اصلي ځای شینجن دی. د قزاقستان دفاع وزارت ریپورت ورکوي چې یو میګ یو دیرش الوتکه په داسې حال کې چې تعلیمي الوتنه یې کوله تیر شپه ناوخته د کاراګانده په ولایت کې ولویده. د پیلوټ جسد د پیښې په ځای کې موندل شوی دی. لارښود کس هم د الوتکې د لویدو په سیمه کې موندل شوی او روغتون ته انتقال شوی دی. لومړنیو راپورونو د الوتکې د لویدو علت تخنیکي ستونزه بللې ده. دا ازادي راډیو ده. د روسیې د شمالي قفقاز داغستان په جمهوریت کې امریکایي چارواکو د دوهمې ورځ لپاره د امریکا په باستن کې د اوږدې ځغاستې په وخت په بمی چاودنې کې د مشکوکو کسانو تیمور لنګ او جوهر سرنایوف له مور سره کتلي دي. د شمالي قفقاز د بشري حقونو مدافع خدات سرتوا نن ازادي راډیو ته وویل له زبیدې سرنایوف څخه د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو په سیمه ییز مرکز کې پوښتنې شوې دي. د سې شنبې په ورځ د متحده ایالاتو د سفارت یو چارواکي دا تایید کړ چې څیړونکي داغستان ته رسیدلی دي. امریکایي مامورینو د مشکوکو کسانو لمور او هم د دوی لپلار انزار سرنایوف څخه پوښتنې کړې دي. په دې پیښې کې د یو وژل شوي کس د میرمن کاترین رسول وکیلې میرمن ویزنباوم د سیشن بی په ورځ په رود آیلند کې خبریالانو ته وویل دا وایي ټپیانو او هغه کسانو چې د دې ځغاستې د لمنځلو لپاره راغلي وو او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ، همداشان د رخصتي د کیتي او د هغې کورنۍ ته په عذاب او غم واوښته. په دې پیښې کې د هغې د میړه او لیور شتوالي دوی ټولو ته سخت ټکان ورکړ. تیمور لنګ او جوهر دواړه د اپریل په 15مه د باستن په ډله ییز ځغاستې کې پر بم ایښودو تورن دي چې درې تنه یې په ترس کې ووژل شول او ډیر نور یې ټپیان کړل. تیمور لنګ د اپریل په 19مه نیټه په ډزو ووژل شو او د هغه ورور جوهر وتښتېده چې وروسته په هماغه ورځ ناوخته ونیول شو. د بشري حقونو دوه وتلي سازمانونه په روسیې کې د تیر میلادي کال د مې په میاشت کې لکه چې ولادیمیر پوتین بیا ولسمشري په غاړه واخیسته، پر مدني ټولنې او د افرادو پر ازادیو له نیوکو ډک راپورونه خپروي. امنستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان او هیومن رایټ واچ یا د بشري حقونو د څارنې سازمان نن چهارشنبه په خپل یو ګډ خپاره شوي ریپورت کې د دوی په وینا په روسیې کې پر بشري حقونو د روانې حملې په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې. د بشري حقونو د نړیوال سازمان راپور د 2012 کال د جون په میاشت کې پر هغه قانون تمرکز کړی چې پکې بشري حقونه محدود شوي دي. د راپور همداشان د اعتراض کوونکو پر ضد د پولیسو د زیاتې قوې کار اخیستل هم غندلی دي. د بشري حقونو د سارنې ریپورت د هغه قانون یادونه کوي چې پکې د مدني ټولنې فعالیتونو ته ګواښ شوی. په دې قانون کې هغه قانون په دې راپور کې هغه قانون هم یاد شوی دی چې لمخې نادولتي سازمانونه اړ شوي چې د بهرنیو د مرستو ترلاسه کولو لپاره به د بهرنیو ایجنټانو په نامه سب کیږي. ریپورت وایي د نادولتي مؤسسو لپاره نوی قانون او وروستیو پلټنو د مسکو له هغو ژمنو سرغړاوی دی چې د نړیوالو موافقو لمخې کړي دي. داود ازادي راډیو د دې سات خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د وځي سوشي به مخکې د کابل خار او شاوخوا سیمې د زلزلې څو ټکانونو ولړزولې. په کابل کې بل خپل خبري اعلان او پښتو چی په دې زلزلې کې څنګه تیر شوې په خلکو او آیا ستونزې رامنځته کړې دي نه دي رامنځته کړې. همدارنګه به په بروکسل کې د ازادۍ رډیو د خبریال سره مستقیمه خبرې وکړو. په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو او همدارنګه د غلطه د تللي افغان پاکستانی او امریکایي هیاتونو ترمنځ د خبرو اترو حال بدل کړو. په دې موضوع چې پرون د ناتو مومنشي پر اسلام آباد ته وغوښتل چې په خپل پولو کې دی هغه پناځایونه له منځه یوسي چې د افغانستان د بریدونو لپاره وسلوال کوي، په دې اړه له شکرې بارکزی سره مرکه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي په هغه اندېښنو مو هم خبره وچی په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه څرګندې کړې دي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې مو هغه بحث اوریدلی شي چې دا ولسی جرګې په یو شمېر غړو د کورنیو چارو د وزارت د وروستیو انتقادونو په اړه دي. دوستانو تاسو مونږه لا ساده رادیو نه اوري څو شپې مخکې د کابل خار او شاوخوا سیمې د زلزلو څو ټکه د زلزلې څو ټکانونو ولړزولي په کابل کې د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق را سره په تماس کې دی. شفق صاحب څنګه تیر شو زلزلہ؟ په خیر و؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، یوې زورورې زلزلې کابل او د افغانستان ځینې نورې برخې ولړزولې او دوه زورور ټکانونه یې درلودل چې نږدې یوه دقیقه دوام وکړ، او د کابل ښار په ډیرو برخو کې خلک له خپلو کورونو او ودانیو بهر ووتل. لا تر اوسه د دې زورورې زلزلې په اړه څه نه دي ویل شوي چې څومره تلفات به یې په کومه سیمه کې اړولي او یا څومره زیانونه به یې خلکو ته اړولي، خو په دې اړه اندېښنې شته، ځکه زلزله ډیرو زوروره وه او ښایي چې په ځینو سیمو کې زیانونه رامنځته کړي او حتی خلکو ته تلفات هم اړولي. دغه راز راپورونه وایي چې دې زلزلې پېښور او د پاکستان ځینې برخې هم سختې لړزولې دي او داسې اندېښنې شته چې هلته هم تلفات اړولي. تر اوسه پورې معلومات همدومره دي. دې زلزلې د مرکز په اړه لا تر اوسه نه ده ویل شوی څه چې د مرکز کوم ځای و، او ډېر معلومات تر اوسه نشته.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق. په دې هیله یو چې د زلزلې به خلکو ته تاوانونه نه وي اړولي او په خیر به په ټولو زموږ اوریدونکو تیر شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزي غونډې په درشل کې د ناتو مومن شیل اسلام آباد ته پکله کوي وختل چې د تورستانو مخه ونیسي. ټاکل شوی د چینن با په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب افغان پاکستانی چارواکي د سولې پر بهیر او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خړو پړو شو اړیکو خبرې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي په ویل پاکستان باید وسلوال پرینشتي چې له خاورې ګټه واخلي، هلته پکې پناه ځای پیدا کړي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه وکړي. اندرس فوګ راسموسن دا خبرې یوه ورځ مخکې تر دې وکړي چې امریکا غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان جګپوړي چارواکي نن په بروکسل کې غونډه کوي. د دې غونډې هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پولې په اوږدو د راپیدا شوي کړکیچ لرې کېدل او د سولې بهیر دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته پرون وویل دا ستونزه ده چې تروریستان له پولې اوړي، په افغانستان کې تروریستي هڅې کوي او بیا بیرته په پاکستان کې خوندي کیږي. د ناتو عمومي منشي د پاکستان حکومت او پوز وهڅاوه چې په سرحدي سیمو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
I fully agree that we need a positive engagement of Pakistan.
زه یو مخدامنم که چرته موږ د اوږدې مودې په مخه سوله او ثبات یوازې په افغانستان کې نه په سیمه کې غواړو، نو د پاکستان مثبتو همکاریو ته اړتیا لرو. موږ د پاکستاني حکومت او پوځ غوښتي دي چې له بنسټپالو او تروریستي ډلو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جګړې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې له اوږدې مودې راهیسې طالبان او نورې وسله والې ډلې پرې ایښې دي چې د دوی په خاوره کې پناه واخلي. اسلام آباد بیا افغانستان ملامتوي چې هغو وسلوالو ته په خپل خاوره کې له سرحد سره نږدې ځای ورکړی دی چې په پاکستان کې بریدونه کوي.
و موردل چې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د درې اړخیزې غونډې په درشل کې د ناتو مومن شیل اسلام آباد ته په کلکه غوښتي چې د تروریستانو مخه دې ونیسي. د اندرس فوګ راسموسن د دې څرګندونو په اړه احمد شیبر د افغانستان د ولسی جرګې لکړې او د سیاسي چارو له څېړونکو شکریه بارګزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې د پاکستان په اړه د اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې تر پخوانیو الفاظو له پلوه یو څه جدي دي. شکریه بارګزی په ثواب کې ویلي
دا خبره پر ځای خبره ده، او هیلم دا ده چې کچې نړیوال مرستې خپل د ناتو مرستې نه پاکستان سره د امریکا مرستې پاکستان سره دا ټول د دې سبب نه ګرځي چې برخلاف سربیره پر دې چې جګړه مخصوصا په قبایلي سیمو کې ورته د پایتکې کې نه ښودل شي او هغه تونجاري خلک د فعالیتونو مخنیوی ونه شي چې دا پیسې چې د دې د خوا څخه ورکول کېږي د هغوی په فعالیتونو باندې مصرف شي، ځکه چې په تېر څو کلونو کې کومې مرستې چې پاکستان دولت ترلاسه کړې دي د مبارزې په ځای د تروریزم تقویه وه.
ناتو کچرته جدی له پاکستان غوښتي چې په قبایلی سیمو کې عملیات وکړي او د ترسانو پر ضد عملیات وکړي، نو پر اسلام آباد فشار راوستلی شي؟
اسلام آباد هم مهم دی، مګر زه فکر کوم تر اسلام آباد راولپنډي به ډېره مهمه ای چې د غوب سر باندې منظم فشارونه وارد شي.
تاسو سویل راولپنډي مطلب مو دا دی چې د پاکستان پر پوځ فشار راوستل شي؟
د پاکستان پر پوځ باندې، ځکه چې د پاکستان ملکي حکومت سره دومره قوت نشته، او دا متاسفانه د پاکستان پوځ دی چې تر ننه پورې ډېرې پیسې او مرستې ترلاسه کړي ده.
پاکستان خو مخکې هم ویلي وو چې د هند په سرحد کې له هند سره ستونزه لري او دومره پوځیان نه لري چې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په غرنیو سیمو کې له طالبانو او القاعده سره جګړه وکړي، نو کېدای شي چې دغه دلیل بیا ناټو او بهرنیو ځواکونو ته وړاندې کړي.
حداقل که چېرته دوی د مبارزې سره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تعهد نه لري، په خپل راولپنډۍ کې دی هغو ته ځای ورنه کړي. حداقل دوی هغه توندلارو سره تفاهم نامې او موافقتنامې لاسلیک نه کړي.
مثلا په دې برخه کې تاسو فکر کولی سئ چې ناټو او لویدیز مستند دلایل پاکستان ته وړاندې کولی شي؟
کوم تر ټولو نخښه دلیل به مغی چې څو کاله مخکې لنن د پاکستان فوج د تنلارو سره موافقتنامه په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې امضا کړله. که چېرته ستاسو د سوال په یادی د لال مسجد کیسې په یاد کې او د وزیرستان هغه موافقتنامه هم په یادی، نو مهر د تایید پر ادعاګانو باندې چې د افغانستان د چارواکو د خوا څخه وخت په وخت ویل کیږي. او همدارنګه هیرم نشي چې حتی سکل عمران خان چې غوښته د پاکستاني هغه سیمو ته لاړ شي چې هلته تندرو میشته، نو تاسو ولیدله چې هم دوی دومره واک اختیار ورسره و چې ځان ورسي، خپل خبر ورسي، حتی د افغانستان پر ضد باندې جهاد اعلان کړي.
نو کبیرته د مرکې پایل ته راوګرځم، شکرې بارکزي. فکر کوي چې د اندرس فوګ راسموسن دغه خبرې چې پاکستان ته ویلې چې جدي اقدام باید وکړي، ستاسو په نظر جدي ده دا خبره؟
زه فکر کوم چې راسموسن سربیره پر دې چې پاکستان ته وایي جدي اوسي، دا په کار د ناتو باید خپل جدي دریس ولري. آیا دوی بیا هم د پاکستان په مقابل کې انعطاف پذیرې او مصلحت طلبۍ ته شاکیږي نه؟ او پاکستان هم باید په دې باندې ځان پوه کړي چې دې نه وروسته نشي کولای په یو مخ باندې دوه مخیزې سیاست مخته ویسي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو له څېړونکو شکرې بارکزي سره مو د ازادۍ رادیو مرکه واورېده چې د ناټو د عموم منشي اندرس فوګ راسموسن په هغه وروستیو څرګندونو خپل نظر څرګنداوه چې ویلي دي پاکستان باید وسلوال پرینګ دي چې هلته پناه واخلي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه وکړي. راسموسن دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه نن په بروکسل کې جوړیدونکې ده. په بروکسل کې د ازادي رادیو خبريال زبیر جمن چې د غلطه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې او همدارنګه دغه درې اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان او امریکا د چارواکو ترمنځ ده د پوښښ لپاره تللې، سره په تماس کې دي. زبیر جمن، خبرونه ته ستړی مشي، له بروکسل نه د اوریدونکو لپاره د نوی څه لري؟
بله، نن خو ونډه کیږي د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه، او دا د امریکا په منځګړیتوب کیږي او ابتکار فکر کوم د امریکا له خوا ده. نو د امریکا د هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان لوی درسیز اشفاق کیانی په برخه لري. البته د یو شی د یادول وړل چې دلته د خبرې د دې غونډې د پوښښ لپاره امکانات افغان ژورنالیستانو ته کم ورکړل شوي دي، له چارواکو سره زمونږ تماسونه زیات نه دي. خو مونږ چې ځینو مسؤلینو سره خبرې درلودلې، البته غیر رسمي، هغوی ویل چې دا ضربه په افغانستان په لا جدي توګه د سولې مسله له پاکستان او په دې غونډه کې مطرح کوي. افغانستان حکومت نو لمخ کې نه شکایتونه لري چې پاکستان تر اوسه پورې به د څو کلونو کې چې دوی تمه لري پاکستان سره په سولې کې مرسته وکړي، هیڅ ډول عملي اقدام یا رښتینی صدقانه مرسته نه ده کړې. نو او داسې هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې کوم جنجالونه په سرحد کې د ګوشتې پولیسوالۍ کې رامنځته شو، هغه به هم په دې غونډه کې مطرح کیږي. البته زیادول ورل چې څو میاشتې مخکې د افغانستان پاکستان له لندن یا برېټانیا سره هم درې اړخیزه غونډه درلودله او هلته هم ژمنې وسولې، خو وروسته معلومه شوه چې نتیجه یې ورنه کړله او د پاکستان افغانستان اړیکې بیا خرابې شولې.
ډیره مننه درنه کوو. زبیر ژمن و چې له بروکسل نه یې خبرې کولې. د ول چې ټاکل شوی د نن به د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې غونډه جوړه شي چې په کې به ولسمشر حامد کرزی د افغانستان استازیتوب کوي او د پاکستان په استازیتوب به د دې هیواد د پوځ مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی وي او همدارنګه به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه لري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې په بلخ ولایت کې د سیلابونو له امله وطن مړ شوی دی. محمد دایم کاکړ چې د چهارشنبې په ورځ بلخ ولایت ته له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره روان و، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې تر اوسه شپږ تنه له درکه هم دي او ګڼ شمېر کورنیو ته یې مالي تاوانونه هم رسولي. خو د بلخ د ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر جنرال عبدالرزاق قادري بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې لس تنه د سیلابونو له امله مړ شوي دي. جمیلې ظریف له محمد دایم کاکړ سره مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلې چې وروستیو سیلابونو خلکو ته رسیان اړولی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وای د روان 2014
دوستانو بخنه غواړو په تیر وطن سره مو سم ریپورت ونغه غولې شو. جمیلی ظریف د محمد دایم کاکړ سره مرکه کړی دا د مرکه ورو
دغه سره چې موږ سره شته دغه څلور ولسوالۍ ده. د بلخ د ولایت هغه نهر شاهي، کشمدو، شورګره او مرمل ده. په کشمدو کې څلور نفره فوت شوي دي او څلور نفره نور له درکه دي، او په شورګره کې درې فوت شوي دي او دوه له درکه دي. فقط تلفات انساني اووه کسان هغه مړه شوي دي او شپږ کسان لا تر اوسه معلوم نه دي چې دوی لږ به د کوم ځای نه پیدا شي.
بلې مکاګر صاحب، د سپلنډه توګه کرته وای چې په دې څو ورځو کې کوم ولایتونو کې ډېر سیلابونه راغلي، کوم ولایتونو ډېر زیان لیدلی ده؟
په دې څو ورځو کې دغه ډېر سیلاب راغلی، فاریز سیلاب راغلی، تخار کې سیلاب راغلی، یو د ځکان په بغلان کې راغلی، نور ولایتو کې ډېر زیات شدید هغه سیلابونه راغلي.
بلې، دغه سیلابونو څومره تلفات درلودل؟
تقریبا دا انساني تلفات ډېر کم و، خو بعضې ولایتو کې سل کوره، بعضې کې 50 کوره، بعضې کې 200 کوره د غوډي ویجاړ شوي دي. خو دغه ارزیابي روانه ده او موږ د هر کور مقابل کې د ارزیابي نه وروسته د دې ته نغدي پیسې ورکوو. WFT او IOM چې غیر غذایي پیسې ورکوي، دوی هم کومک کوي.
تاسو څه تدابیر لرئ د خلکو چې تلفات لیدلې دوی سره څه مرسته کولی سي، او د دې د نورو سیلابونو په نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو د مخنیوي لپاره څه تدابیر لرئ؟ په دې اکله کلک داسې معلومات راکړئ.
تاسو پوهیږئ مخکې چې د سیلاب وخت راسي، موږ درې میاشتې مخکې د دې پلان جوړوو. البته پلان خو په فرد کال کې جوړ شوی وي، خو هغه بیا پلان یو وي، هغه د UN جوګالو او د دولت تکتوري وزارتونو او مستقلې ریاستونو سره ګډ ترنه سره ګډ موږ د پلان جوړوو. د پلان مطابق د دوی په زمینو کې، په UN او جوګالو په زمینو کې او خپله دولت په راحتو کې دوی غذایي او غیر غذایي توکي هلته د مخکې نه زیات ځای کوي، چې کله سیلابونه هغه شي هره دخوي شي د دغه نه استفاده کوي او دغه کار مشکله دي. حتی موږ بیا نغدو پیسو هم خپل بشپړو ته ولېږلی چې د هغه له استفاده سره دوی وکولی شي لکه که ګرمه غذا څه ضرورت وي او یا هم نور غذایي توکي مثلا ضرورت وي هغه وخت وي. دغه سیلابونو کې موږ سره نه تنها یوازې ملګري ملتو او انجیوګانو چې هلته دفترونه لري، بلکې د پولیسو سرحدي او د وزارت دفاع هم مالي او غذایي هغه کومکې پیدا.
بلې، یوه وروستۍ پوښتنه کاکړ صاحب، که درته ووایي چې کوم ولایتونه تر ګواښ لاندې دي چې په دوی کې به هم سیلابونه راسي او د مخنیوي لپاره یې تاسو څه کړي؟
چې د ګواښ لاندې دي لکه پروان دی، کاپیسا دی، بغلان دی، تخار دی، کندز دی، بلخ ولایت دی، جوزجان دی، سرپل دی، حتی سیلابونه نور ولایاتو کې هم لکه پکتیا او ننګرهار، لغمان، بیکل د سیلابونو خطر شته دی. او موږ دغه پیشبیني کړې ده چې سږ کال به دا سیلابونه ټوله وي، او وګڼه چې د دولت وسه ده او د دېوال موږ هلته غذایي غیر غذایي توکي او نغدې پیسې جبجه کړي دي.
د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر محمد دایم کاکړو چې د سیلابونو په وروستي حال یې خپل نظر څرګندوه. دوستانو، که چېرته ستاسو په سیمو کې هم د سیلابونو خطر وي یا سیلابونه راوتلي وي، کولی شئ چې زموږ د راډیو له لارې پرې چارواکي او مرستندوی ادارې خبرې کړي. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته په 0223 1 زنګ وهلی شئ، او که د اتصالات شمیره لرئ نو 813 شمیرې ته د اس ام اس په استولو موږ ته پیغام راستولی شئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې، او یو ځل بیا یې د دولت پر استوالو مخالفینو غږ کړی چې پر ملکي اهدافو له حملو لاس واخلي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي د روان 2013 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات نږدې په 10 زیات شوي دي. یان کوبش د سیشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو بهرنیو چارو وزیرانو ته په دې اړه په لنډو څرګندونو کې دغه راز د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو له لورې پر یوې محکمې وروستۍ حمله جنګي جنایت وباله. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یان کوبش وویل په ملکي تلفاتو کې دغه د اندېښنې وړ زیاتوالی د تیر کال د ورته مودې سره پرتله شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې په ټول تیر 2012 میلادي کال کې ملکي تلفات په 12 کم شوي وو. هغه وویل له جنوري نه تر مارچ میاشتې پورې 415 ملکي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمیر 802 تنو ته رسیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وینا کې چې یوه کاپیه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا خپره شوې، یان کوبش یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې پر ملکانو حملې بندې کړي، په ځان وژونکو حملو کې له ماشومانو څخه کار وانخلي او د جوماتونو او عبادت ځایونو په ګډون پر عام المنفعه ځایونو حملې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان په لویدیځ فراه ولایت کې د طالبانو له لوري پر یوې محکمې د اپریل د 3 نیټې حملې ته په اشاره وویل چې دا حمله یوه جنګي جنایت ته پاتې کېده. هغه وویل د طالبانو هغه اعلامیې چې وایي له دې وروسته محکمې او عدلي او قضایي کارکوونکي د حملو لپاره په نښه کوي ډېر د اندېښنې وړ دي. طالبانو په فراه ښار کې د محکمې پر ودانۍ په حمله کې د 6 ملکیانو په ګډون 46 کسان ووژل او 95 تنه نور ټپیان کړل. دوی غوښتل په دې حملې سره خپل هغه ملګري آزاد کړي چې په دې ورځ محاکمه کېدل. چارواکو وویل چې وسلوال په ډېره بېرحمۍ دفتر په دفتر ګرځېدل او هر څوک چې موندل په ډزو یې وژل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د غراز لافغان او د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو څخه هم وغوښتل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او په دې برخه کې د سرغړونو څېړنه وکړي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونه د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په سلو کې د ډېر شو د زیاتوالي خبرې کوي، په افغانستان کې د انجوګانو د خوندیتوب په نامه یوې غیر دولتي مؤسسې په دې وروستیو کې په یو راپور کې د ورته مودې لپاره د ملکي تلفاتو د 20% زیاتوالي خبره کړې ده. د بشري حقوقو فعالان وایي چې په جګړه کې دواړه ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي سبب شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر مسؤول شمس الله احمدزي د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د عاملینو په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
دا دوه علتونه لري. یو دا چې هیڅ طرف د دغه هغه مسؤولین نه پېژندل کېږي او مسؤولین نه قانوني پوښتنه نه کېږي چې څه په خاطر د دوی کړنې د بېګناه انسانانو د مظلوم عامل ګرځي. دا خبره نشته، ځکه دا یو عادي خبره ګرځي. چار نفر ملکی مخالفین خو احساب معلوم ده چې دوی دلته شتون لري، مرکزونه شتون لري. من کېږي د مسافر او موټر تیر شي او ملکي کسان پکې ووژل شي. د دولت پالنی ځواکونه هم په هکړه باندې هم په ډېرې ولایتونو کې چې د بمبار په واسطه باندې انسانان وژل شوي دي، تر اوسه پورې موږ داسې یو خبر نه دی ترلاسه کړی چې د هغه د کوونکي په مورد باندې د نړیوالو قوانینو یا د افغانستان د نافذو قوانینو سره چلند شوی وي. تر څو چې د سرغړونکو سره د قانوني چلند ونه شي، زه فکر کوم چې
د انجوګانو د خوندیتوب د ادارې په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو لخوا د حملو زیاتېدل څرګندوي چې روان کال به له تاوتریخوالي او ستونزو ډک کال وي.
څومره غلا زده ایرانیون اوري. ناتو او روسیې د افغانستان له هوایي ځواک سره د مرستې مسله څېړلې. دواړه لوري په دې برخه کې وی موافقه ته رسیدلې. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له روسیې سره موافقه وکړه چې د افغانستان د هوایي ځواک ملاتړ وکړي. د ناتو عمومي منشان رسفوګ راسموسن پرون د ناتو د شورا او روسیې په ګډه غونډه کې په بروکسل کې وویل موږ په افغانستان کې د الوتکو د ترمیمولو لپاره د مالی صندوق دوهم پړاو پیل کړی دی. د هغه رپورټ له مخې چې ناتو په خپلې انټرنیټ پاڼه کې خپور کړی دی، راسموسن زیاتوي چې دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده او د دې څرګندونه کوي چې د ناتو شورا او روسیې ګډې هڅې کولای شي چې د افغانستان په امنیت او ثبات کې مهمه ونډه ولري. د دې پریکړې لمخې د ناتو شورا او روسیه افغانان د هلیکوپټرو د بیلابیلو ډولونو د ترمیمولو لپاره روسي او لا افغان هوایي ځواکونو سره پروختیایي برخو کې خپل مرستې ډیروي. د دې پروژې لومړی پړاو د 2011 کال په مارچ میاشت کې پیل شو او د رپورټ له مخې تر اوسه ډیرش تنه د الوتکو د تخنیک په بیلابیلو برخو کې روزل دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف همداراس په افغانستان کې د ناتو پر ماموریت خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي وویل د ناتو روسي شورا د افغانستان په اړه ګډ دریس لري، داسې چې هلته امنیت وي او سوله وي، او دا هم د ناتو په خیر ده او هم د روسي.
دوستانو وخت 2:30 بجې شوې. فرید هوټ سیفی ته نوبت ورکو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کړي.
نن به د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې کوي. دا غونډه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په ترڅ کې د امریکا په منځګړیتوب جوړیږي. ناتو له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپل خاورې کې د هغو وسلوالو سخت دریځو پر ضد اقدامات وکړي چې پر افغانستان حمله کوي. افغان چارواکي وایي په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د بلخ ولایت په دریو ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته په راوتلو سیلاونو کې اووه تنه مړه شوي او شپږ نور لا درک دي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې یو ویشتنه د چین په جنوبي ایالت شنجن کې چې قومي شخړو ځپلې وژل شوي دي. سیمه ییزو مامورینو ویلي دي چې دا پیښه د سه شنبې په ورځ شوې ده. د روسیې د شمالي قفقاز داغستان په جمهوریت کې امریکایي چارواکو د دوهمې ورځ لپاره د امریکا په باستن کې د اوږدې ځغاستې په وخت په بمی چاودنې کې د مشکوکو کسانو تیمور لنګ او جوهر سرنایوف له مور سره کتلي دي. او د نیویارک ښار یوې محکمې پرون د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن شخصي سکرتر په عمر قید محکوم کړ.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نووریدل. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نبی اوریدل شي. همدارنګه که په لویو خارونو کې یا خارونو ته نږدې اوسېږئ نو په غنو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 مخبريږي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو تاسو کولی شئ چې نه یوازې چې زموږ مستقیمې خپرونې په انټرنیټ کې واورئ، زموږ رپورټونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له عکسونو، تصویرونو، ویډیوګانو او نور تفصیل سره په انټرنیټ کې کتلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. هلته تاسو زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې موندلی شئ او د فیسبوک او ټویټر له لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبه تبصره وکړي، خپل نظر پر څرګند کړي او لمک سره په تماس کې ووسی. د خبري مطالبه برخه پای ته رسول ازو خپل ونیس پروګرام ته په دې ورسوي کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ولسی جرګي او د مشرانو د جرګي یو شمیر غړي په دې ملامت کړي چې کندي د خپل شخصي کارونو لپاره ډېر زیاتې عریضه ورته وړاندې کړي. حمید عثمان په کابل کې همدا مسله پا یو گردی میز او بحث کی دا برخوالو سره چیړلې ده.
د ونی خبرې
درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د دې اونۍ په گردی میز کې زه حمیده هارون عثمان در سره یم. په نننیو خبرو کې به له خپلو میلمنو سره د کورنیو چارو د وزارت په کاري چارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو د مداخلو په هکله وغږیږو. د ملي امنیت د شورا د تېرې یکشنبې د ورځې په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر له ملي شورا څخه په شکایت سره ویلي چې له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د دې شورا غړو ورته 15,200 عریضې وړاندې کړي دي. جنرال مشتبه پتنګ همداراز څرګنده کړې په همدې موده کې 2.5 ځله ولسي جرګې او 14 ځله د مشرانو جرګې ته غوښتل شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د ملي امنیت شورا خپره کړې دغه مسله د ملي شورا د ځینو غړو لخوا مزاحمت او بې مورده غوښتنې بلل شوې وې. د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وکیلان له دغه وزارت نه شخصي غوښتنې هم درلودې. زمونږ نننی بحث هم همدې مسلې ته ځانګړی شوی. زمونږ ملمانه دي. د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام، د کورنیو چارو د وزارت د وین مرستیال ډاکټر نجیب الله دانش، او د سیاسي چارو کارپوه ماتی الله خروټه په سر کې غواړو له ښاغلي دانش نه پښتنه وکړو دغه 15,200 عریضې په کوم مورد کې وي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندای خوب رادیو، مهمانای عزیز که در بحث هستن با ما. کی رئیس که بیش از به 15,200 میرسه، موارد مختلف داره. بیشترینش در مورد تقرری هاست در نقاط مختلف افغانستان در صفوف پلیس. انفکاک هست، یعنی برطرفی است، تقاضای برطرفی را کردن یا تبدیلی را کردن. یک قسمت هم در مورد درخواست وسایط است، وسایط نقلیه مثل موتر و موترهای مختلف مثل زره، مثل رنجر و مثل سایر وسایطی که در اختیار وزارت امور داخله است و اسلحه هست. و یک بحث هم عرایضی است که یک ذره خبرساز شد که اشاره بکنیم، موضوع تاکسی و واسطه تاکسی است.
در عرایض قانونی په قانونی موارد کې دی یا غیر قانونی، تاسو دلته د وسلو یادونه وکړه. دا وسلې چې تاسو وای دا هغه د وکیلانو، ساتونکو یا پولیسانو ته چې دوی ساتي، یا په کوم بل مورد کم دوی وسلې اخلي؟
ببینید، در وزارت امور داخله یک طرز عمل است که برای یک وکیل صاحب چند فرد مسلح باشه، اسلحه چگونه باشه، اینا چطور استخدام شون. مثلا شما اگر ببینین یک وکیل میبینین که با 20 بادیگارد است، شما وکیل میبینین که تعقیبش موتر رنجر است، شما وکیل میبینین که ازمو تعداد افراد مسلحی که خودش استخدام کرده تعدادش بیشتر است و اسلحه را غیر قانونی گرفته، اینال اینمی نشان دهنده ازی است که بعضی مواردش خلاف قانون است.
نو تاسو څنګه د وکیلانو غیر قانونی غوښتنه ته مثبت جواب ویلیده؟ اولی
خب، اگر ما به خواست وکلای محترم، به خواست تعداد وکلای محترم لبیک نمیگفتیم، اینی رقمی را که شما در 4 ماه 32 بار وزیر امور داخله به مجلس خواستن، شاید که به 60 و به 100 بار میرسید.
به انجینر صاحب سید اکرام د ولسی جرګې منشي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو ویل چې دوی وایي چې یو شمیر غوښتنه یا دغه عریضه غیر قانونی وي، تاسو څه وایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ستاسو ټولو اوریدونکو ته او محترمو حاضرینو ته. البته دغه 15,200 عریضه چې دوی یادونه وکړي، یا بعضې نور مسایل چې د شورای ملی لخوا وزارت داخله ته لیگل شوه، او په عین وخت کې په سالور میاشتو کې 2 ځله وزیر صاحب داخله ولسی جرګې ته یا شورای ملی ته وغوښتل شوه. دا د قانون اساسي له مخې د نننی امنیتی مشکلاتو په خاطر کېدای شي چې اکثر اوقات بعض مشکلات چې دغه نن موږ تاسو سرحدونو کې مشکلات لرو، بعض نور امنیتی مشکلات لرو، نو دوی د قانون اساسي له مخې د دې حق لري چې وزیر صاحب باید راشي ولسی جرګې ته یا شورای ملی ته او خپل ځوابونه د ملت استازو ته وړاندې کړي. او په عین وخت کې دغه عرایض چې دوی ته رسیدلي دي، د قانون له مخې که دغه عرایض خلاف د قانون غوښتنه و نه وسی، باید وزارت داخله د هغه ماکلونو مشکلات حل کړي. زما غوښتنه اول د وزیر صاحب داخله نه او د نور اداراتو نه یا وزیر صاحبانو نه دا ده چې کوم وکیل صاحب د دوی نه نامشروع غوښتنه درلود، دا باید د ولسی جرګې یا د شورای ملي هیئت اداري ته رسما معرفي کړی وای. او که وزیر صاحب یا هر اداره خپل ضعف نه لري، خپل مشکلات نه لري، په هغه اداره کې فساد اوشتنی رسیدلې، د دغه سه استازو خلاف د قانون غوښتنو ته باید منفی ځواب ورکړي.
تاسو خدا خبره منئ چې وس دانش صاحب ویل چې دوی غیر قانوني کارونه مملکه د غیر قانوني وسلو اخیستل، چې دوی دغه د اخیستو حق نه لري، یا دغه ساتونکو شمیر زیاتې ده، منئ بیا تاسو؟
کله چې امنیتی مشکلات په ملک وجود ولري، او که یو وکیل صاحب د دې احساس کوي چې زما ژوند په خطر کې ده، او د دوی نه قانونی مجوز لایسنس واخلی او هغه 15 میل سلا ځان سره اضافه ګرځي د خپل د امنیت لخاطره، دا هم جرم پدې نه دی چې دوی خپل دغه لایسنس ورکوي. خو زه یو میاشت مخکې د وزیرانو په شورا کې مې دا هم وویل چې بعض محدود افرادو ته دغه وزارت داخله، مونږ یو کنډک لرو په شورا ملي کې چې 400 یا 450 افراد هغه محدود څو کسانو ته ورکړ شوی، او جناب رئیس جمهور باید په دې رابطه تاسو غور وکړئ، او دغه ستاسو بعض دولتي اشخاص چې یو موین صاحب یا یو وزیر صاحب 10 زره لند کروزر ځان پسې روان کړی، یا یو عادي قومندان صاحب 15 رنجر ور پسې رواني، د دغه مسایلو نه باید خودداری وشي. تر ننه پورې دغه 400 یا 450 کسان چې د شورای ملی
محدود 100 کسانو ته ورکړ شوی. وزارت محترم داخله په دې کې څه اجراءات کړی چې زدا بیا هم وایم چې شورا ملي کې ډیر پاک خلک ډیر پوه خلک معزز خلک شته چې کدوی اغه افراد شورا ملي ته ور وپیژني اغه افراد
ته تصمیم به بیا څه
تصمیم بدایی چې آغا افراد که خلاف قانون کارونه کوي آغوی تا بده شوره ملی ده حیات اداری لخوا اختاریه باور کرشی بیا پا نهایت که با شوره ملی با پا آغا افرادو بانده تصمیمونی سی چه باید دوی ده دغه مسائلونه خودداریو کی خود زد داوایم چه ملی شوره استازه هم ده ولس لخوا فشار لانده ده او دا ده آغوی وظیفه ده چه وزیر سبار پده چه خدای شاید ده وزیر صاحب و موین صاحب خو پریده یو عادی رئیس صاحب که یو عام وګړی د افغانستان پښمک میاشتو کې پیدا کی تاسو لار شه په درې ساتونو کې شاید یو دروازې ته ونه رسیږي دا د افغانستان ټول ولوس
باندې یعنی ویلا د وکیلان زی وزارتون ته ډیره مراجعه کوي دا د عام وګړی چارواکو ته نشي رسیدې
ضرور ما همیش وزیر صاحبانو ته ویلې چې که وزیر صاحب سکرتر یا رئیس دفتر یا احمد یا محمود دغه تلیفون ته ځواب ورکړي کېدای شي چې یو وکیل دو نزان په زحمت نکی یا هغه موکل چې د یو چا په دې چې د موکلینو دغه غوښتنه دغه یو پیشنهاد دی یو وکیل نه دی چې حداقل دغه فلانی رئیس صاحب ته یا فلانی وزیر صاحب ته یو زنګ ووایه چې زما دغه مشروع حق چې دی دغه زما حق تلف نشي داسې ادارات شته یو کال یو پوست ساتي تر څو چې هماغه مشخص کسې ورته تعین کړی لکه وزارت صحت ز تاسو ته مثال درکوم یو رئیس صاحب د منابع بشری او اماغه چې د وزیر صاحب کاندید کسو اغه کامیاب شوی نو یو کال اغه پوست وساتل چې سرپرست اماغه قانون خدمات ملکی دی چې یو کال بعد بیا د اعلان کې ورکول کیږي تر څو چې اماغه شخص مقرر کړ ګوره دغه مشکلات اداراتو کې شته دوی داسې قومي برخوردونه کوي سمتی برخوردونه کوي تنظیمی برخوردونه کوي
خو بیا دلته
یو نظام کې داس نظام چلیږي
او انجینر صاحب دلته خو د سویل شوی دي دانش صاحب زه فکر کوم که داسې اسناد هم ولسی جرګه یا مشران جرګه وغواړي تاسو به اسناد دوی ته وړاندې کوي چې تاسو دغه ادعا ثابته کړي او یوه بله مسله وبخئ وکیلان لکه څنګه چې وزیر صاحب څرګنده کړې وروسته تر هغې ښاغلي صدیق صدیقي د کورنۍ چارو د وزارت ویان هغوی هم ویلي دي چې د وکیلانو په دغه عریضو کې داسې عریضې هم شته چې هغوی د تعیناتو دپاره د ځینو کسانو د غیر قانوني تعیناتو یا د تعیناتو دپاره وړاندې کړي دي تاسو به دا راز عریضې او دغه اسناد مشرانو جرګې او ولسي جرګې ته وړاندې کوي
ببینین مردم افغانستان به مون نبوغ سیاسي رسیدن وختي کې موږ شما له بحث میکنیم اونا تفکیک میکنن خوب و بده چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است بسیار موارد ما مشکل داریم ایره نمیشه که خاک به چشم مردم افغانستان بزنیم بایس از اینکه ما نماینده هستیم بایس از اینکه ما کارمند دولت هستیم مردم افغانستان حال درک بسیار بالا دارن در 30 سال جنگ همه گیره بر جای رسانده وقتی که سر صحبت آغاز میکنی آخر گپ اونا برداشتشان بالا هیچ مشکل نداریم چرا که نمیشه بگیم ببینید در مورد تعینات و در وزارت امور داخلی یک سیستم است مثلا فلان شخص چقدر تجربه کاری داره چقدر تحصیل داره در کجا جا داره که مقرر شود اما یک نفر فراشوتکی میاد اونجا مقرر میشه و این به اساس فشار است که مقرر میشه وقتی که در اونجا مقرر شد قدرت کاری نداره ضعیف است تحصیل نداره بالاخره اون مساحه آسیب پذیر است و مردم عذاب است از دستشان و او را اگر پسام کنی در بالا بدر
دغه مقرریگان تاسو دست فکر کوم چې سرګندونه که خاغلی صدیقی ویل وجود امنی قماندانان و پساته دی یا نور د څنګه ودا مساله
در کدام بخشش مشخص
د امنی قماندانان په برخه کوم د وکیل صاحبانو د
مداخله سطح ساتنمند شروع که در یک جایی که ضرورت است اینا علاقه دارند که مقرر شود تا سطح قماندانی ما یک مثال براتون میتونم به ما راپور داده ریاست پاسپورت که هر وکیل محترم 70 تا 100 جلد پاسپورت سهمیه داره که خودش به خواست خود بخواد به احمد محمود پاسپورت توزیع بکنه ببینین توزیع سیستم پاسپورت حالا دینی روزا سیستم دیجیتالی شده اینه برقیش که اینه باید از این طریق از یک مجرا درخواست بیتی با این متریک شوی ببینین برای ما پاسپورت میگه که ما این معضله چطور کنیم از ما پاسپورت سفید میخواد که نام نویسی بکنه بعد از این تایم مراحل شد
وکیل سیبان دکر
علی وکیل سایبا اسنادش وجود داره ما در ریاست پاسپورت نفر مشخص داریم که تایم مراحل میکنه کار اسنادای پاسپورتای وکیل سایبا را که اونجا درخواست میکنن و کس را برای ما یاد
نو تاسو ول دکر کرده چه تاسو زنگره نفر دو وکیل سیبانو دو پاره که آیا بله. نورت با دق نلری در افغانستان دوی خو وکیلان دی دوی خو ده خلق استازی دی دوی خو دوی فکر کوم چه خپل عق باید خلق تورکی
مشکل دمیست که خودت وقتی که پاسپورت نیازدانی به صفت یک شهروند دادی افغانستان باید 4 روز انتظار بکشی ما که یک وکیل مشناسم باید هم روز روز پاسپورت بگیم
نو پدی غیر قانونی کارون فکر کنم دو کورنه چار وزارت هم دخیلی
فقط ناچار شدیم ناگزیر شدیم و اگر نمی شدیم اینمی 32 بار رفتن به پارلمان به 100 بار می کشید ما باید می رفتیم و ای
میره ما وقتی که صحبت کردیم
میره بانی
پرونم ما ده پاسپورت رئیس صاحب سره خبرې کړې او امیش د څوره راځي چې کله زه هیئت اداري ته راغلم رئیس صاحب پاسپورت مې یو ټلیفون کړی چې دغه وکیل صاحب د فامیل یو کس دی دیتا تاسو یو پاسپورت ما د رئیس صاحب پاسپورت نه دا پوښتنه وکړ چې تاسو معمولا په څونه وخت کې یو پاسپورت عام د افغانستان وګړي ته ورکوي ول په دوه ورځو کې اوس دانش صاحب وویل چې سلور ورځې
په
دنیا کې دغه اوس چې دوی دغه اوسنۍ لکه کمپیوټرایز پاسپورټونه چې کله یې سکی خو ما د وزارت داخلي رئیس پاسپورت ته ویل چې دغه وکیل صاحبانو د عام خلکو په عین وخت کې دغه پاسپورټونه اجرا کړي چې موږ دغه مشکلاتونه خلاص شو
کوم راز تاسو بخی تاسو وایئ چې دوی دغه خلکو نه اجرا کوي تاسو د عام خلکو
دوی که خپل وظایف یا دغه کمښت د ظرفیت د دوی خای کده عام وګړو د پاره په عین ورځ کې دغه پاسپورټونه یا په دوه ورځو کې ورکړي دغه وکیل ته خلک ناراضي لیکن دغه خبره چې دوی وایي چې هر وکیل صاحب ته اویانه الا سل پاسپورټونو د پاره سهمیت انشوي زدا سلفی صدر دوم او که هر وکیل صاحب دا بیا هم زوایم چې خپل وزارت داخله ګناه ده او دوی خپل مشکلات لري او کېدای شي چې آلته کافی فساد وجود ولري چې دوی دغه سه نامشروع غوښتنه ده خلکو د استاد دوی اجرا کوي بغیر دغه باید دغه هر د افغانستان وګړي چې دي دوی د پاره په ټول دنیا کې په یو سات کې پاسپورت ورکول کیږي دوی په دوه ورځو کې خو ورده کی دغه مشکلات ولوسی جرګه ته یا شورای ملي ته خپل د ادارات ایجاد کړي
انجینر صاحب د ستاسو معلومات ده چې بیا د پاسپورت ریاست یا د کورنوي چارو د وزارت د پاسپورت ریاست یو وکیل ته په څومره وخت کې پاسپورت ورکوي
یو وکیل صاحب د یا کروس پاسپورت شبیګره
یعنی دوی کابل چې ډیر زره
روان دی افغانستان باید د چارو پاسپورت بگیره سیستم جدید یک ما ایجاد کردیم و وقتی که به وکیل صاحب مطرح کنی که تو نیاز داری که بایومتریک شوی میگه ما وکیل مطرح هستم کلگی مرا میشناسه نیاز به بایومتریک نداریم اما از نظر قانون باید کلگی بایومتریک شود تمام افراد افغانستان از رئیس جمهور شروع تا پایین اما متاسفانه این طی مراحل نمیشه اگر بگویی که این پول د بانک دولت د فلانه بانک تحویل میشه میگیری اگر اسکر تبته که برات تحویل بکنه این اگر بگوییم که حق تلفی وجود نداره بله وجود داره ما باید بپذیریم کمی و کاستی ما را مثل دی که وزارت داخله ما میگیم که بله ما در بعضی موارد کمبوتا داریم کمی داریم و معذور هستیم از مردم افغانستان اما باید در هر جایگاهی که هستیم که اگر وکیل هستیم وزیر هستیم باید به مردم خود بگوییم که بله ما هم مشکل داریم
خروت صاحب دغه مسائل تاسو د دانش صاحب او د انجینر صاحب سید کرام خبره واوریدي څه فکر کوي دا په ملي شورا کې د فساد نه خده که په حکومت کې تاسو دغه ارزول شئ
دلوی بخون که خدای په نامه د سه یو مسله ده چې هم به دوه طرف کې مشکلات وجود لري د سه نه ده چې حکومت ما برادی مشکلات نه ده یا پارلمان د پارلمان بعضی خلک بعضی اعضا فساد اوختی دي یا ز قیاس دی وزیران و مثلا دی حکومت له خونه بعضی اشخاص افراد جناب وزیر سه پشوره امنیت که خبره وکړه سعید خبره اوس خبره میډیا ته وته اوس د دې سپیناوی لازم ده په پارلمان مکلف ده چې د کور ملت تر سره ده د ملت نمایندگی کی دا مثلا سپینه اما دلته بعضی مسائل راغلی دی تا پاسپورتو پک در راغلی بعضی نور مسائلو که رو مسائل راغلی زمین از دیو شخص یا عادی اتباد افغانستان چی در طول اداراتو که سرکار میده تله مشکلات میده دلی دی تاس خود پاسپورت قگی گی تاسی راستی سی بیو تسکری اخیستل تای مراحل اووری به هفتو تالی گی تسکری اخیستل یو کس زر حق لری چی دیو مخبل تابیان دیو ملک لری رازی خبلا تسکر اخلی دیگه تسکر سون وقت اخلی دا یو مثلا بل عملا تاسی پاسپورت یاست که اوراز دیو مایک واخلی ورسی و گوری در پاسپورت ریاست موقعیت پارلمان سر نیزی ده یعنی اکثریت دی وکلی سایبان و بادیگاردان پاسپورتون لاس کی دی کمیشن کاری که یعنی دا عملا در شواهد لرم استاد لرم چه عملا بادیگاردان وکیل سایب ندلی ده وکیل خیم ندلی چه سپک کار ده چه دی راسی کمیشن کاری و که اما بادیگاردان پلنگی کالی پتن کی دی او بی تلاشی تیریگی را دیریگی تو فنکشن پدقه که دقه ورد مارتیل و رو دقه مونگ در تلاش قطار که در ای تلاشی که بی عمل توری بل قطار که دقه سلای سوک دادا و ایداد پلانی سلی بادیگارد ده خیر یعنی دا عملا دا مسائل دی
کلا مشکل هم جور شوه و بخی کت ایتاس و پیادی یو کس وکیل سیب چه دونم خیستل خکار نده اما ایتاس خبره خب کابل خار که ساتون که یو کس ویشتو که نه که ایتاس و پیادی دا پل خیشتی پسیمه که نو داقه دا وصلو زیادی دل یا دا محافظین و زیادی دل بیا داقه مشکلات هم زان سره لری دا تاسمانه ما سره
واقعا نه تنها پا کابل خار که از ما مقصد و ظالم جناب انجینر سر فکر نکنم جده کابل خار بسطح داده ازدیاد دیده غی خود خودلی چې عسكر برا سره بعضی وکیل زبان سره زیاتی هغه خپل کلو بوندو تنظیم مثلا یو وکیل سه خپل کلی تنظیم یا خپل مثلا ماکلین سره کوم سوالی تنظیم هغه باید مربوطه قومندان امنیت وای چیز مو وری گردان یا مثلا سکیورټی کم دي ته مو ته دومره نفر نور را کی دا صحیح ته زما دغه مون مشکل دی کی چیرې مثلا ز دی پارلمان وکیل اوسم او ز لاس کا سوال درم جناب انجینر سه وای چې خروټ لاس کا سلی ماتم لاس کا سره کی
دغه په خیمای پختن نګورلر بنزو کنه امام مطلب دا و چې په حکومت او شورا کې فساد شته تاسو ته ایدوی
مله متاسویل چې دا خپل په خپل ذات فساد نه چي دی وکیل سه بیا دایت ربري او بادیګارد تمام راز پاسپورت پر ریاست کې ناس ده کمیشن کاری کې دا خود فساد ده دا فساد
خروټ سه بو بخي ډیرو بخي بیا مزه تاسو خبره قطه کومه خلک د سوای چې دغه یو تعداد وکیل سهبان دوی ډیر ستر ستر قراردادونه اخلي او د فشار لاري اخلي یو شمیر مقامات باندې فشار راوړي یا مثلا نور مسائل ک نور امتیازونه چې حکومت نه اخلي دا څه ما مسئله
مانه دا به واقعیت د ماسق د زما یو دوست یو انجینر دی او ولایت سکتوري رئیس دی هغه خپل مکالمه تلیفوني چې وکیل صاحب سره کړه هغه ماته دغه کې کچیر تاسو یو غړی هغه مکالمه ز تاسو ته اقدام نشته کی هغه رئیس سکتوري ته وایي چې دغه پروژه ته ولې امضا کوي دا ویل دا پروژه مخالف قرارداد ده څنګه دا امضا کوم یا فلانه کار یا ور وکیل صاحب ته خوري رحم قسنای وګوري هغه دا خبره ثبت ده دا یعنی په دغه سویه باندې حکومت سره وکیل صاحبون بعضی وکیل صاحبون برخورد کی مبینان په قراردادو کې دوی په فشار غوړي چې دغه وکی مثلا وزیر ته خو نشي ولا چې تیری رحمق سره یا موین ته خو نه موین وزیر ته په هغه رقم اما رئیسان چې دا کته دي رئیسان په دغه شکل دی غول خونه ته دیږي دا مثلا دروغ مثلا شاید مغه وکیل سره زما غږ موري حتی تاسو هم دې د سی اسناد هم شاسي ویدي چې د پارلمان د ورسی جرګي په تشدانه تشناب کې هم پیسې تبادله سي ویدي اما غا نر کوم د چوي چې پلان نه فرد دغه پیسې ماتره کړو پلان نه کړو هغه چا چې وړي دغه ته هغه چا ور کړی مبینان دراشي مرتشي خبر دا خبره بیرته ملت نه خنه وغاسو میډیانه جامسو او کس مزرته وخته
نه د څه فکر کومه چې په دې مسله کې خپل شورا هم د څه چپ خلونه د پاتې او څومره د مخه د اتیا کس وکیلانو نوم چې ویل چې په فساد کې دوی خکیل دي ولسی جرګې وخته چې افشا کی خو د څه سید کرام صاحب ولا غنونه افشا نشو
کوم وکیل صاحب چې دغه اظهارات لرل هغه دغه تیر ورز رسمند ټول وکیل صاحبانو نه معذرت وغوښتل چې دغه خبرې چې کوم حکومتي دوستان مې راته کړي وو اسناد یې راته په لاس کې را نه کړ نو زه مجبور یم که ما سرنوالي ته معرفي کوئ که هر چېرته زه د ټول استازو نه رسمن معذرت غواړم کله دغه وکیل صاحب ته یا بعضو وکیل صاحبانو ته دغه مسایل ویل شوي وو او بعضو خپل اظهارات درلود چې کله دوی د هغه دوستانو نه د یو موثق اسناد غوښتن کې شو هغه انکار وکړ کله چې انکار وکړ کله چې زه یو مستند سند ونه لرم زه څنګه ویلای شم چې دغه احمد یا محمود که حکومت کی او که په شورای ملي کی چې دا مفسد دی
زه دغه یو بل مسله غواړم پښتنه وکم کده کورنوی چاره دو وزیر دغه ادعا سمنه ای تاسو به د ولسی جرګا او هغه خوب مشرانو جرګم خودله تاسو به حقوقي خبرګون نه خای د دې مسلې په وړاندې
ګوره چې کله وزیر صاحب دغه خبره کړه دا عمومي تالار ته به خپل گزارش ورکړي او خپل سند به وړاندې کړي کېدای شي دغه 15200 رئیس چې دی کې د څه کوم موضوع نه وسی چې خلاف د قانون یا غیر یو نامشو غوښتنه کړي نامشو غوښتنه په هر ورق کې چې دغه اداراتو کې اجرات کیږي لکه چې څنګه انجینر صاحب خروټه وویل چې فرض کړه دا یو ادارې ته تل پاس دی یو وکیل صاحب نوم لیکل شوی که هغه وکیل صاحب لکه چې ما تاسو ته ویل زه اکثر وزارتونو ته نه تلی نه لیدلی مې دغه وزارت داخله کې په دغه درې کالو کې کیدای شي یو ځلې تلی نه اوسم لیکن کیدای شي که یو ورق کې یو شخص خبر ونه وسي لکه چې خروټه صاحب وویل چې د یو وکیل صاحب نوم یې ولیکل بعد هغې د دې کار یې اجرا کړ نو دغه څه مسایل هم کیدای شي یو وکیل صاحب د ځانه خبر نه وي زه تاسو ته یو مثال درکوم رئیس صاحب جمهور چې خپل دغه کابینه یا بعض افراد مقرره نو رئیس صاحب جمهور خو ورته نه وایي چې ته فاسد شه ته رشوت واخله ولې دغه افراد 80% په فساد کې ښکیل خلک دي فرض که زه تاسو ته دا ویلی شم چې یو وکیل که یو بډیګار دي یا دستیاري یو پاسپورټ دفتر ته ځي اول زه تاسو ته دا وایم چې دغه پاسپورټ څه ارزښت لري دا د دغه اداراتو ضعف ښایي دوی باید ټول وګړو ته یو رقم خدمات ارائه کړي
دانش صاحب کته چې مونږه بل دې ګردې میز ته د مشرانو جرګې غړې اغلی داود اساس رابللی او هغوی حاضر نه شوه فکر کوم چې د کورنیو چارو وزیر دغه څرګندونې مشرانو جرګې ته متوجه وي او د سې شنبې پورز مشرانو جرګی کې د کورنۍ چارو وزیر یو ناکامه وزیر بلل دی او ویل دي دا څرګندونه بی ځای دي او کدوی اسناد او شواهد لري نو دا د وړاندې کی تاسو په دې اړه څه وایي چې دغه مسائل چې دوی طرح کړی دي چې ویل دي په څلور میاشت کې دوه ډیر ځله دستور بلل شوی دی او یا د دې ترڅنګ دغه ناراض دي چې د مشرانو جرګی غړي شامل و
خب یا رئیس مختلف هست سوال خو یک چیز می خوایم کې ما اشاره وکړم کې تعداد یې است وکلای محترم قابل ستایش هستن عمل کردشان د میدو دوری را که ما دیدیم و دوستای شخصی ما شونی بحث است باس نشه که به بعضی که با شخصیت های بسیار بزرگ هستن بر نخوره مثل از اینکه منشی صاحب گفتن بله خدا شاید است که اینا را ما دمی مدت ماموریتم در وزارت داخله ندیم ای کاش کل اعضای پارلمان ما اینم تو نمونه می بودن و امو جایگاه را می داشتن اما گاهی آنقدر بعضی وکلا آدم مایوس می سازن که افسوس می کشیم که چرا اینا وکیل شدن و مردم هم حتما بالای از اینا انتقاد هم میکنن. در مورد مجلس سنا اینمی شامل 15200 عریضه بله از شورای ملی است. اینه در کل مجلس سنا و ولسی جلگه و مشران و جلگه رفتن وزیر امور داخله هم به ولسی جلگه است هم به مشران و جلگه است. اینه در کل هرگاه اینا به ظاهر بخواین و پاسخ بخواین و معلومات بخواین ما تمام موارد داریم و ایره ما بیان میکنیم. وقتی که موضوع را مطرح کردیم عواقبی گپه و بازپرسی های شدمن متوجه بودیم. متاسفانه در اونجا میفهمم که تعدادی از وکلا هست که امو متهم هستن یا ای که به نحوی در این موارد متهم هستن یا دست دارن اونا فکر نمی کنم که این موضوع را قدر جدی بگیرن تا ای که پای وزیر امور داخله به پارلمان
باشه. او در خپل خبر به دست سر رتول کوچه رازید به دی مسئله و غیگی کوچه چنگه دیوش میر وکل سیبان و دستو استفاده او دوی سر دو حکومتی چارواکو در اغو ناور روابطو مخوونی ولشی چه اغوی مثلا حکومتی چارواکی د خپلو ګټو د پاره او یو شمیر وکیل سیبان د خپلو ګټو د پاره د دغه اړیکو یا دغه موقفونو نسو استفاده کوي. د دې د مخنیوي لپاره باید څه کارو شي؟ اول براشو منشي صاحب سید کرام ته
ګوره مون باید اول همیش پروردگار حاضر و ناظر وګڼو چې دغه هر اجرات کوو مون دیو مسلمان په صفات په دې عقیده یو چې مرګ حق دی. دغه وزیر صاحب یا دغه رئیس صاحب یا دغه معین صاحب یا دغه وکیل صاحب چې هر اجرات کوي چې دغه اجرات چې زه کوم دا زمونږ د دغه اسلامي او انساني قوانینو مطابق دی کنه دی. باید که هر وزیر صاحبی هر معین صاحبی دیو فرد نه ډار ولري هغه خپله فاسد دی هغه خپله خاین دی. باید دوی د افغانستان ملت ته خپل اسو کی او خپل پروردگار حاضر و ناظر و گنی. دا یو دو موضوع فرض که دغه تر ورزو کې د مختلف ولایتونه دغه ترانسپورتران راغلی او عرایز درلود د شورای ملی دغه دروازې بند کړی او تظاهرات درلود داغه خبره دا و چې شخصي سیکیوریتی کمپانیان زمونږ نه $100 اخیسته د کابل نه تر قندار پورې یا د کابل نه تر هرات پورې او زمونږ پولیس چې دی اردو چې دی دا د خلکو ساتون کې دی. دا د خلکو باید ټول ملی منافع او شخصي منافع په نظر کې ونیسي. خو دوی د $100 د ترانسپورترانو ناخلي کله چې دغه ظلم وجود ولري او دغه مشکلات وجود ولري دغه خلکو ته یوازنه ځای وای دغه د ملت کور دی او آل تراشي. مونږ تاسو دا قضاوت وکړي د یو استازې په صفت مونږ باید څه وکړو؟ مونږ وزیر صاحب یا معین صاحب وغواړو که ونه غواړو؟
مهرباني دانش صاحب تاسو
خب در نخست خب باید کل ما قانون پذیر باشه و قانون بالای خود تطبیق بکنیم و با یک وجدان پاک عمل کنیم. همین وجدان همه موضوع رو حل میکنه. در پلوی از او باید آنچه که ما هستیم مطابق همو باشیم. اینه اگر وکیل هستیم اگر وزیر هستیم اگر یک شهروند عادی هستیم همو جایگاه را و خود تثبیت بکنیم و در مقابل همو یا در مطابقت با همو جایگاه عمل بکنیم. نه ای که اگر وزیر هستیم خلاف بکنیم اگر وکیل هستیم خلاف بکنیم حتی اگر یک شهروند عادی هستیم. هرگاه که همگی ما قانون را بپذیریم و قانون را تطبیق بکنیم انشاءالله که مشکل ما حل میشه.
او خروت حسابی تاس خبری پا دیارت سدی؟
از ما به نظر باید جناب وکیل سایوان و خصوصا پارلمان و سنا مجلس ازان دی قانون نه پورته اونه گنی. تاس مخی اشاره وکل چه سنا مجلس وزیر داخلی تیویلی جدا بیکاره سرائی ده و داستی پګورې دا وقله کوشایی ده، دا هغه مفسد وکیل یا هغه مفسد سناتور ته چې د سنا مجلس ته ګویا لکی بدنامی ده یا پارلمان ته لکی بدنامی ده او تمام ورځ کمیشن کاری کوي د هغه لپاره د چاکو د استکول لپاره یو غټ کار ده. هغه وایي دغه د ودلی وزیر شکایت وکړه، موږ وزیر دغه کړل. نو بینان دا وقله کوشایی مجلس باندې باید تبدیل نه سي، انتقاد پذیر اوسو، او نور وزیر صاحبان هم باید تشویق سي چې دغه سي هغه کس چې د حکومت او د پارلمان ترمنځ چې غوړ یو خلا ایجاد کی، غوړ یو فاصله ایجاد کی، دغه اصلي هغه عاملین دغه عاملین دي. دا د سینې سي بیا زه تکراروم چې جناب وزیر صاحب باندې فیصله وسی چې ولاد وزیر بیکاره او ناکاره سره ده. دا موضوع چې اوس مثلا بعضی لار کی پیسې اخیستل کی خلک شکایت کیږي دا واقعیت ده، اما موږ نشو کولای چې دا په ټول مجموع وزارت داخله مفسد وګڼو. نو زمو په نظر په مجموع کې بیا وایم چې هر وکیل صاحب ته هر سناتور ته لازم ده چې ځان قانون نه پورته ونګړي، قانون باید خپل ملاک دی عمل و دا باید هغه وکیل صاحبان چې دا کار کړی هغه ملت او روپی ځنه سي چې نور پاینده کې دسی اشخاص افراد ته سره اجازه ورنه کی چې پارلمان ته راسي.
او ډیر مهرباني قدرمن دوستانو، دا زمنګ نننه ګردې مې زمنګ ملمانه و د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام، د کورنوي چارو وزارت د وایان مرستيال ډاکټر نجیب الله دانش، او د سیاسي چارو کارپو ماتي الله خروټه. تر بل باس مو په لوی خدای سپاره مله مو ملشه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.